زبانهای مهاجر و عودت کننده و همچنان فریده حفیظ هموطن دیگه ما بودن که در این بحث شرکت داشتن. برنامه ما به اینجا با پایان میرسه. شما را به خداوند یکتا میسپارم. شاد و موفق باشید.
په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزر نوري اس نوري هرکلی کوم. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کې باوري سرچینې وایي چې ښایي نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان شي. د اروزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسؤلین ادعا کوي ایران په دې وروستیو کې وسله والو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړې دي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سلیم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
جمهوري ریاست وی ولسمشر له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي. په کندهار کې شپږ کسان هندوستان ته د نشي توکو د قاچاق په تور نیول سي. د ایران قضایه قوي د چاپیریال ساتنې د اتو فعالانو په اړه د بند حکم صادر کړي. جمهوری ریاست ولسمشر اشرف غنی له پوځي او ملکی چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي. هرک پرون ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی د جرمني په مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې تر ګډون وروسته له راستنېدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګواښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړي. خبرپاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې افغانستان د یوې نوې پروسې پر لوري پر مخ ځي څو دایمي سولې ته د رسېدو فرصتونه برابر سي. ولسمشر غنی والیانو ته ویلي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو وړتیاوې تسیوی او په تاروزی حالت کې دي. شغلی غنی زیاتوي چې د سولې د هڅو مشري افغان حکومت کوي او د حکومت مرکچی پلاوی به له طالبانو سره په خبرو کې د ټولو افغانانو اساسي حقونه په پام کې وساتي. جمهوري ریاست په یوه جلا خبر پاڼه کې د قلو اردوګانو له قمندانانو سره هم پر همدې موضوع د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات ورکړي دي. د اروزګان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې ایران وسلولو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي دي. د دغه ولایت سرپرست امنیه قمندان سردار محمد حیا نن ازادي رادیو ته ویل چې وسلولو طالبانو ته دغه وسلې په فرا ولایت کې ورکول سوي.
که دوی ته ایران توغندی ورکړی ده ضد هوایی توغندی چې مثلا زموږ د اردو هوایی ځواکونه چې دي د دوی تیارې په نشک نو منابع د کشفي مکتوبونه مکرر مشتر عزیز گاوندی مملکتونه دي دوی ته سپورت کوي او کوم مرسته کوي.
تر دې مخکې هم د ایران لخوا وسلولو طالبانو ته د ډول ډول وسلو او تجهیزاتو د ورکولو ادعاوې سوي وې، هغه څه چې ایران په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، د ایران لخوا د الوتکو ضد توغندیو د ترلاسه کولو راپور بې اساسه بللی دی. په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته په افغانستان او سیمه کې د ایران د نیابتي جګړې په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. قاسم سلیماني د جنوري پر درېمه د بغداد هوایي ډګر ته څېرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ایران خبرداری ورکړی و چې د سلیمانی د وژنې غچ به اخلي. په کندوز ښار کې پر یوه کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله یو ماشوم وژل سوی او نه تنه نور ټپیان سوي دي. د ولي ویان عصمت الله مرادي نن سېشن به ازادي راډیو ته ویل چې دا پېښه پرون سوي ده. شغلی مرادی زیاته کړه چې په ټاپیانو کې څلور ښځې یو نارینه او څلور ماشومان شامل دي. که څه هم د ولي ویاند وی دغه هاوند د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی و، خو وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې هندوستان ته یې د نشه یي توکو د قاچاق په تور شپږ کسان نیولي دي. د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن رسنیو ته وویل چې له دغو کسانو سره څه کم 2.5 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول سوي.
نیول سو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي، خو مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشي توکي ول.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نشه یي مواد هیروین وي چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزې ځانګړو ځواکونو ترلاسه کړي. ویل سوي د کندهار په هوایي ډګر کې دغه شپږ کسان د روانې اونۍ په اوږدو کې نیول سوي دي. د ایران قضایه قوه وایي چې د چاپیریال ساتنې د اتو فعالانو په اړه یې د بند حکم صادر کړی. په محکومو سو کسانو کې هغه ایرانۍ وګړی شامل دی چې د امریکا تابعیت هم لري او امریکا ته په جاسوسي تورن دی. دوه فعالان مراد تهباز او نیلوفر بیانۍ ته د لسو کلونو بند سزا اورول سوي ده. تهباز هغه ایرانۍ دی چې د امریکا او بریتانیا تابعیتونه هم لري. تهباز او بیانۍ ته امر سوی چې هغه پیسې د ایراني چارواکو پیدا دوی د امریکا له حکومته د خدماتو په بدل کې ترلاسه کړي بیرته ورکړي. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی ویلي د ایران د استیناف محکمې نن د دغو قضیو په اړه خپل نهایي حکم صادر کړی دی. ایران د خپلو وګړو دویم او تر دې اضافي تابعیتونه په رسمیت نه پیژني، یعنی هغه ایراني وګړي چې په ایران کې د چارواکو لخوا نیول کیږي. د نورو هیوادونو چې دوی تابعیت لري قونسلي خدمات نسي ترلاسه کولی. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 25 بهرنیان را انتقال کړي. په کیف کې د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې دغه مسافر به د هوبی ولایت له مرکز ووهان ښار څخه ولیږدول سي. ووهان د کورونا وایرس د خپرېدو عمده مرکز دی. چینایي چارواکي وایي چې په دې وایرس 1,800 نور کسان اخته سوي او 90 نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. له دې سره د چین په قلمرو کې په کورونا وایرس د مړو شمېر 1,900 او په دې وایرس د اخته کسانو تایید سوي پیښې 2,500 ته ورسېدي. او د اوکراین دفاع وزارت وایي د دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره په تازه شخړې کې 1 وژل سوی او 4 نورو ټپیان سوي دي. وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې شخړه نن سهار په لوهانسک کې زولوتي شارګوټي ته څیرمه سوي ده.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم غول ولید. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې سرچینې وایي چې دا کمیسیون نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ نتیجې اعلان ته تیاری نیسي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان او امریکایي ځواکونه به پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان یک جا با نیروهای امریکایی روی جزئیات رو کار میکنند.
د طالبان او د امریکا ترمنځ د کیدون کې موافقې لپاره یو شرط دا دی چې په افغانستان کې د یوې اونۍ مودې په ترڅ کې باید شخړې کمې شي. په دې اړه چې آیا د افغانستان حکومت د سولې لپاره کافي هڅې کړي او هغه د ټولو اړخونو د قناعت وړ د چارو لوی کتون سره مرکه کړي؟
خپل د دولت په چارو کې د سولې وزارت یا د دینه په خوا د سولې عالي شورا چې کلونه کار وکړ د یو ملموس کار کې حساب وشي کړی، اسې یو څه متاسفانه تر اوسه هم نه دي کړي.
د اورزګان ولایت د امنیت قومندانۍ مسولین ادعا کوي چې ایران په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي دي.
په دغه وختو کې دوی ته ایران توغندي جوړ کړي دي، توغندي ورکړي ده.
طبعا واره چې د افغانستان حکومت د چین له اوهان ښار افغان محصولان انتقالوي.
نن آریانا د خپل درخواست لګي د چین سفارت چې د خاص پرواز اجازه واخیستل شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه درته خبرو د خزو او لپاره او د غراز تفریحي خبرونه د ګوډي اچار. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1350 په صافه او وازي اوریدلې. شي خبرونه په تبرخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او ځین نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د افغانستان د ولسمشري جنجالي انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د جنجالي رایو د بیا تفتیش او شمیرلو پروسه بشپړه شوې او په 3 ورځو کې به د ولسمشري د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. دا خبره د دې کمیسیون بیان ذبیح الله سادات تیر ماخام ازادی رادیو ته وکړه وی ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو پریکړې د شکایتونو د کمیسیون د همکارانو د سیاسي ګوندونو څارونکو بنسټونو او د انتخاباتي ټکټونو په حضور کې عملي کړی او د دې کمیسیون دارالانشا ته دنده سپارل شوې چې خپل وروستی راپور چمتو کړي. مخکې مو په خبرونه کې واورېدل چې د ازادي راډیو خبریال په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې وو او د دې کمیسیون یو شمېر مسؤلینو ورته ویلي چې نن ښایي د ولسمشري انتخاباتو نتیجه اعلان شي. امید ظهیر مل بیا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې همدا شیبه راسره دی. ظهیر مل صاحب، په دې برخه کې وروستي پرمختګونه څه دي؟ څه مو اورېدلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو؟
روسب د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې احتمال نن ډیر زیات دی چې د ولسمشۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا ریاست د ځانګړي تفتیش او په ولایتونو کې د بیا درایدو بیا شمېرنې چې د 15 زیات محلونو دغه پاړه وروستۍ راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته وړاندې کړی دی. د یوې بجې نه وروسته د رهبرۍ یعنی دغه وطنه کمیشنران چې د دوی جلسه روانه وه، نږدې 2:30 بجې د دوی لومړنۍ جلسه پای ته رسیدلې. د هغوی لومړنۍ جلسې پایله کې بالاخره دغه پریکړه د ډیری کمشنرانو لخوا منل شوې ده. او هغه سرچینې چې ازادي راډیو ته خبرې کړي ویلي دي چې څلورو کمشنرانو پر دې باندې پر هغه فیصلې باندې امضا کړي چې باید ولسمشۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شي. البته د نن ورځې په اوږدو کې خود دوی لته دا ده چې دغه امضاګانو په شمیر کې زیاتوالی راشي تر څو وروستۍ پایلې لا په دقیق ډول باندې او هغه ډول څه چې دوی خپل مسایل دي د هغوی او هغه جنجالي مسایلونه ډېرې پاکې خلکو ته مطرح شي. نورسب نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرکزي ودانۍ نسبت نور ورځ تعدي نه ده، په دې معنا باندې چې دلته د امنیتي اړخ او تر خوای نورو هغه تخنیکی او عملیاتي برخو کې چې د کومه وغه ډیر ځانګړي دي. البته اوس د انتخابات د خپلواک کمیسیون رهبری شو زه چې تاسو سره خبرې کوم له تاسو نه نږدې 15 دقیقې وړاندې یو کمیشنر سره ما خبرې وکړې. هغوی ویل چې زموږ یو بله جلسه درې نیمو بجو نه راپدی خوا پیل شوې ده او زموږ دا وروستۍ جلسه ده او د دې جلسې په اوږدو په پای کې دا هم معلومیږي چې انتخابات وروستۍ پایله نن د شپې تر ناوخته او که هم سبا بشپړ اعلان کو. خو 12 بجې ازادي رادیو ته د دې کمیسیون یو کمشنر محمد حنیف دانشار ویل چې د انتخاباتو د اړوند ټول تخنیکی او عملیاتي کارونه بشپړ شوي دي او نن د ورځې په اوږدو کې کوم شو هغه خو سبا سل په سلو کې ولسمشۍ ټاکنو پایله اعلانې کی ټول رسنۍ تر دم غړي پوری د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مطبوعاتو په برخه کې چې البته دوی میډیا سنټر یې بریال سره منتظر دي تر څو دوی او دا چې په سوره کې به راشي یو ساعت نیم ساعت وایي کله دوه ساعت خو احتمال د دې شته چې دوی نن د ولسمشۍ ټاکنو پایله اعلان کړي.
تر اوسه پورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په عام محضر کې راڅرګند شوی دی او آیا رسنیو ته په دې اړه د وروستیو پرمختګونو خبر ورکړی دی او هغوی په جریان کې اچولی دي تاسو په ګډون؟ ځکه چې تاسو خو اوس وویل چې له هغو کسانو سره چې تاسو تماس نیولی دی دوی آماده دي چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. تاسو ټول منتظر یاست چې نن د ورځې په جریان کې دوی راڅرګند شي په خبري غونډه کې په څه ډول دی لپاره تیاری نیول شو نیول کیږي؟
درې بجې نور څه درې بجې تمه وه چې دوی خبري کانفرنس سره شي، البته ټول کمشنران او په خپل ورسي دغه خلکو سره شریک کی. له درې بجو نه وروسته د دوی مطبوعاتي ټیمونه رسنیو سره په خبرو کې مسائل مطرح کوي. خو هغه معلومات چې موږ ته راغلي البته د دوی د کمشنرانو د ډلې نه او داسې معلومات چې یوازې ازادي راډیو سره شریک شوي دي او دا معلومات په لاس راکړي. خو احتمال د دوی وي هغه مطبوعاتي ټیم چې دی چې کمشنران د دې مطبوعاتي کانفرنس ورکي. خو دا دقیق د دوی مطبوعاتي ټیم نه رايي کوي چې آیا د ولسمشۍ ټاکنو د فایل وروسته کانفرنس او کنه هغه نیته کوي چې کله دوی نتیجه اعلانوي.
ایا دا مو اوریدلې دي چې دغه تفتیش او بیا شمیرنه چې دوی تر سره کړې ده د هغو مترزو ټیمونو په
غوښتنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دنده سپارل شوی و دغه پروسه هم بشپړه شوې ده. آیا په دې مو اوریدلی دي چې نتیجه به هماغه پخوانۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه وي او که کوم بدلون به پکې راځي؟
د پرون د حنیف دانشار له قوله د خبر زده کوم هغه ویل چې ځانګړی تفتیش شکل وشو او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون کومه فیصله شکل چې هغه د 1200 رایو په لاس سلنه او 1200 رایو په باید 15 سلنه هغه معیارونه باید پوره شي. 95% هغه معیارونه پوره شوي دي، خو نن هغه یو سرچینې ازادي راډیو ویل چې 98% هغه معیارونه چې ټاکنې شکایتونو کمیسیون ټاکلي وو هغه ټول تطبیق شوي دي او بالاخره هغه پروسی کوم جنجال نه درلوده. دا یې هم ویل چې په ولایتونو کې چې کومه درایو بیا شمېرنه شوې 15300 حلونه وو د هغوی ریزلټ شیټونه یا د نتایج فرمی هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرکزی کمیسیون ته البته کابل ته رسیدلی دي. په هغوی کې هم د سلوی ستونزه نه درغلی او احتمال د دې شته چې د ټاکنو پایله په لومړي دور کې یو غتون کې ولري او دغه پروسه به اخر خلاص شي.
بلې امید ظاهر مله تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو نن د ورځې په جریان کې تر هغه چې ازادي راډیو خبرونه کوي د ماښام تر وو بجو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ورستۍ نتیجه اعلان کړو او اوریدونکو به ترې خبر کړو. خو د یادونې ول بوړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې له مخې افغان ولسمشر په سلو کې څه باندې 50 رایې ګټلې او ورپسې د هغه سیال اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دی چې په سلو کې څه کم 40 رایې خپلې کړي. لکه څنګه چې مو واورېدل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو هم ویلي چې د وروستي تفتیش او د بیا شمیرنو نتیجه هم ښیي چې همدغه نتیجه به په خپل حال پاتې وي. که همداسې نن اعلان شو چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه تایید شو نو اشرف غنی به د بلې 15 کلنې دورې لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شي. ازادي راډیو اوري د انتخاباتو او د افغانستان د اړوند نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو شیبه په شیبه خبرو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري د افغانستان جمهوریت ریاست وای افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبرلان ته وویل چې له تاوتریخوالي سره په دې شرط موافقه کړي چې اوربن او سولې ته لار هواره شي. د ولسمشر ویان په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د تدابیرو خبره داسې مهال کوي چې طالبان ویلي چې د روانې فبروري میاشتې په پای کې به له امریکا سره یوه موافقه لاسلیک کړي. دغې موافقې د لاسلیک لپاره هم شرط دای ښودل شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به په افغانستان کې طالبان شخړې کمې وي او دغه راز به پر طالبانو هم د جګړې نور لوري چې د افغانستان حکومت او ملاتړي ځواکونه دي حملې نه کوي. د هغه موضوع ده چې زموږ بل خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. اکرام صاحب، په دې اړه وروستي پرمختګونه څه دي؟
د روانانه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړې ته لنګدې کېدو سره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیل لپاره هم هڅې روان دي. د افغانستان ولسمشر مانی وای چې افغان حکومت په ګډه د تاوتریخوالي کموالي برخه کې په یوې تګلارې کار کوي. د ولسمشر مانی ویان صدیق صدیقي نن وویل چې په دې تګلارې باندې کار پیل کړی دی.
در حال حاضر نیروهای امنیتی و
دفاعی افغان دوی د محل افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه امریکایي ځواکونو سره په جزئیاتو کار کوي او هغه غونډه کې تیر ورځ په ارګ کې جوړه شوې او د قلوړو دوه قمندانانو پکې برخه درلوده. اساسي بحث د تاوتریخوالي د دورې د ورځو د کموالي په عملی اقداماتو. د جمهور ریاست ویان زیاتوي حکومت د پام وړ تاوتریخوالي په کموالي هوکړه کړې څو د مذاکراتو په چریان کې د اوربند پاړه بحث وشي. دا په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې لاسلیک شي. ښاغلي شاهین ډي پی آی ته هم ویلي چې د دې هوکړې له مخې افغانستان نه بهرني ځواکونه وځي او د هوکړې له لاسلیک وروسته او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به 15,000 طالبان له بند خلاصېږي. خو افغان حکومت وایي تر اوسه د طالب زندانیانو د خوشي کېدو په تړاو نظر نه لري او د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه په دې معنا نه ده چې امریکا دې په بشپړ ډول د افغانستان څخه وځي. دی وای دا هوکړه د وټلو په معنا ده. په پام کې ده چې امریکا په افغانستان کې متحد پاتې شي تر څو د تلپاتې سولې لپاره شرایط برابر شي. په همدې حال کې د ولسمشر د عامه او ستراتیژیکو ځانګړو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي چې حکومت د راتلونکو مذاکراتو لپاره په ټولمنلي پلاوي کار کوي. هغه وایي د راتلونکو مذاکراتو وروستۍ پایله به د ولسي اجماع سره شریک او د سولې په تړه وروستۍ پریکړه به د سیاسي اجماع او عام ولس لخوا تایید کیږي. ښاغلی عمر نن په د ستراتیژیکو اسلامیک مطالعاتو په مرکز کې په یو ناست کې ټینګار وکړ چې هغه څه چې د بین الافغانی خبرو په توګه مطرح کیږي بین الافغانی خبرې نه بلکې په اصل کې د طالبانو او د افغانستان اسلامي جمهوریت ترمنځ خبرې دي. په ورته وخت کې د ولسمشر معنی ویان ټینګار وکړ چې مونیخ کانفرنس په څنډه کې امریکایي چارواکو د افغان ولسمشر سره لیدنه کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې ټولې مادې په مشروط ډول دی او د شرطونه باید پلي شي. له دې مخکې ځینو سیاسي حزبونو حکومت ته د سولې طرحو وړاندې کولو خبر ورکړی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په برخه کې هیڅ کومه طرحه په رسمي ډول یاد وزارت ته نه ده سپارل شوې. دوای هغه طرحی چې هغوی کار پرې کړی ټولې لوستل کیږي او پام کې د چې څومره له دې طرحو څخه د حکومت د سولې طرحه پیاوړې کولای شو او له دې طرحو څخه د حکومت سولې طرحه پیاوړې کېدو برخه کې کار اخیستل کیږي. په همدې حال کې د سیاسي ګډو کمیټو او د مدني ټولنو غړي ښاغلي ناطقي ویلي چې دا کمیټه د سولې لپاره په یوې واحدې طرحې کار کوي. د ښاغلي ناطقي په خبره د سولې خبرو د محتوا په تړاو ټول سیاسي او مدني بهیرونه یو نظر خو د خبرو او پلاوي د جوړښت په تړاو نظرونه مخالف دي چې د دوی طرحه به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. دا خبره د افغانستان د ولسمشر ویان نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړه. ښاغلي صدیق صدیقي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره د تدابیر خبرو داسې مهال کوي چې طالبانو ویلي د روانې فبروري میاشتې په پای کې به له امریکا سره یوه موافقه لاسلیک کړي. دغې موافقې د لاسلیک لپاره هم شرط دا ایښودل شوی چې د یوې اونۍ په موده کې به په افغانستان کې طالبان شخړې کموي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ویلي چې پنځه ورځې وروسته به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو لړۍ پیلېږي. د ازادي راډیو بل خبریال خاطر پردیس دا موضوع تحقیق کړی. د کابل له سټډیو سره دی پردیس. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر څه ویلي؟
سلامونه نور صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د کورنۍ چارو وزارت په تر راتلونکو پنځو ورځو پورې به د تاوتریخوالي د کمولو مرحله پیل شي. هغه نن دا خبرې په کابل کې امنیتي ناسته وکړي. هغه وویل
قرار است تا پنج روز آینده مرحله کاهش خشونت که به اساس توافق ایالات متحده آمریکا و طالبا صورت میگیره آغاز شد. کاهش خشونت که طالبا بر از او متحد شدن بیانگر برحق بودن مبارزه و جهاد مردم افغانستان و دایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی دغه خبری نن په کابل کې په امنیتی ناسته کړي او هغه ویل چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ دغه د تاوتریخوالي مرحله به تر راتلونکو پنځو ورځو پورې پیل شي. نوري صاحب په همداسې حال کې د افغانستان د کورنی چارو سرپرست وزیر ویلي دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ترڅنګ چې دغه مرحله پیلېږي د خپل د خاورې د ساتنې لپاره د هر ډول بریدونو یا د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره چمتو دي. د نور جزئیات لپاره پراتلونکي بلې نور څه
بلی خاطر پر دې تاسو نن مننه. د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر مسعود اندرابی وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي پنځه ورځې وروسته به په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمېدو لړۍ پیل شي. له دې مخکې هم د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې افغان او امریکایي ځواکونه پر دې کار کوي چې څرنګه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره تدابیر ونیسي. د تاوتریخوالي د کموالي موضوع هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ د کیدونکې موافقې لپاره یو شرط ایښودل شوی. شرط هم دا دی چې دغه موافقه به هله لاسلیک شي چې د یوې اونۍ په موده کې په افغانستان کې طالبان له شخړو لاس واخلي. کله یوې خوا د شخړو د کمېدو خبره کېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې خبره ډېره توده شوې، له بلې خوا بیا د اروزګان ولایت د امنیي قوماندانۍ مسؤلین وایي چې ایران په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ مسولینو ادعا کوي چې ایران په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړې دي. د ولایت د امنیت قمندانۍ سرپرست سردار محمد حیا ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شو کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې په فرا کې وسلوالو طالبانو ته ایران دغه توغندي ورکړې چې د په وینا اوسې د الوتکو د ایران نسکورولو لپاره اورزګان ته را لېږدوي. تر دې مخکې هم له طالبانو سره د ایران د مرستو ادعا شوې وه، خو ایران په کراتو کراتو د پوځي طالبانو ته د پوځي مرستو ورکولو ادعا ویل کړي. وسلوال طالبانو هم دې ډلې ته د ایران د الوتکو ضد توغندیو د ورکولو خبره رد کړې او ویلي چې دوی په خپله ډېرې دا ډول وسلې له افغان او بهرنیو ځواکونو څخه د عملیاتو یا د حملو په ترڅ کې ترلاسه کړي دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت له اورزګان پرې راپورټ لري.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي د داسې راپورونه او معلومات ترلاسه کړي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې کوي او غواړي چې د وسلوالو طالبانو پر مټ امریکا او ملاتړ یې وځپي او امریکا له افغانستانه وباسي. د دغه ولایت سرپرست امنیه قومندان سردار محمد حیا ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې استخباراتي برخې داسې معلومات ترلاسه کړي چې ایران د افغانستان په یو شمېر سیمو کې وسلوالو طالبانو ته اوس تازه د الوتکې د ویشتو توغندي ورکړي دي. دی وای ایران دغه توغندي وسلوالو طالبانو ته په فرا ولایت کې ورکړي او دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې وسلوال طالبان هڅه کوي دغه توغندي اورزګان ولایت ته راوړي څو دغلته د افغان پوځ الوتکې په نښه کړي، خو وایي د مخنیوي لپاره یې پوره امادګي لري.
په دغه وختو کې دوی ته ایران توغندي جوړ کړي دي، توغندي ورکړي ده.
څه ډول توغندي؟
هوایي ضد هوایي توغندي چې مثلا د زموږ د اردو د هوایی ځواکونه چې دي د دوی طیارې په نشه کې او کشفي منابع موږ لرو. دولت خو ډیر کشفي منابع لري، نو منابع د کشفي مکتوبونه مکرر موږ ته راځي چې دا ګاونډي مملکتونه دي، دوی ته سپورت کوي او کوم مرسته کوي.
ښاغلی حیا زیاتوي چې د دې د معلوماتو پر بنسټ د ایران سپا پاسداران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته پیسې هم ورکوي او وسلوالي ډلې روزي څو د افغان حکومت او امریکا پر ضد د جهاد په نامه وجنګیږي. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د ولایتي شورا غړي په دې اړه اندېښنه ښیي او دا د افغانستان لپاره د خطر زنګ یادوي او دا یو نوې پیلیدونکې جګړه بولي. د یادې شورا رئیس امیر خان بارکزي پر نړیوالې ټولنې سره وکړ چې له افغانستانه د هغه بهرني هیوادونو لاسونه قطع کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي.
فلسله جریان لري، خو هغه چې کوم تړونونه زموږ سره لاسلیک کړي زموږ سره وعده کړې وه چې موږ د هر هېواد یعنی د هر چا لاسته افغانستان د چارو څخه قطه کړو، خو متاسفانه چې تر اوسه دې دا کار نه دي کړي او زموږ غوښتنه هم خاص دغه ده چې کوم تړونونه دې زموږ سره لاسلیک کړي په دې اړه زموږ سره خپل پر وعده وپاوي کړي او هر څوک چې په افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي باید مخه ونیسي.
وسلوال طالبان بیا د افغان چارواکو د ایداوي ردوي. کاري سپ احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپله د امکانات او وړتیا لري چې الوتکې په نښه کړي او رانسکوري کړي. د دې په خبره طالبانو لیزري وسلې او دربینونه له افغان ځواکونو څخه نیولې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د ایران سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. دا په داسې حال کې د چپکیرو دوه میاشتو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې په سیمو کې شاوخوا 15 الوتکې راغورځېدلې دي چې د یو شمېر مسولیت هم وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ستاسو له پیغامونو
نوم محمد قاسم ده مولستان خطا سره تاریخ نه ولې موږ مشکل ټول متن محصولین په لسان کې زیات ستونزه مشکلات لرو. کله چې موږ پانتلو نه فارغې وو راځو ټول په کورو کې نه دی کارې یو لته یو ځنه لته دا چې پورته مرکز کې کوم کسان چې د سیاسيانو په نوم ټول مال ته ناس دي او خپل خلک مقرره دي منرال او لغمانه کولنه زه خلکو ته غل ور کوي زموږ خلک نه کوم څه غوښته واسطه نه شي ان ته واسطه وکړ ته مقرره شي راځي دلته وظیفه واخلي وظیفه کې برته لاړ شي بورسو ته لاړ شي ماشه یو کې ماشه نو څه کوم نه ځای ته مقرره شي بیرته مستقیما مرکز نه د وزارت نه مکتوبونه راوړي مونږه ټول پرمدري ماته پیغام پرې راځي چې د نورستان خلک خپل حقوق لري او کنه لري کې لري ولې نه ورکول کیږي نو دوی هم خپل ولایتونه لري اداري واحدات لري ولسوالۍ لري باید هغوی خپل ولایتو ته لاړ شي زموږ خلک چې دلته مقرر نه شي هلته خو بېخي مقرر نه دا تحصیل کرده خلک به څه کوي نو تاسو نه خواهش کوو چې زموږ پیغام مرکو چارواکو پورې ورسوئ ضرور
انتظار برابر
نقیب الله افغان نیرار ولایت ته دا پیغام لرم چې د ملل متحدو مشر پاکستان ته راغلی هغه ولې د پاکستان استخباراتو ته نه وایي چې تاسې په میډیا باندې ولې پابندیانې لګولي دي ولې په منظور پښتون باندې تاسې ظلمونه کوئ ولې په پښتنو باندې تاسې ظلمونه کوئ او سرور دانش چې کومې خبرې وکړلې په اسلام آباد کې دا په حقیقت باندې دي ځکه چې دوی د مهاجرینو نه څلوېښت کاله وروسته ډال غوندې استعمال کړي نو امریکا دې باید افغانانو غم دې وخوري په افغانستان کې د سولې په باره کې په پاکستان باندې فشار راوړلی شي او پاکستان خپل کردار ادا نه کړي نو باید ملل متحده پکا دي چې دا په تور لیست کې راولي.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ استپټون کې ماشين کې مو پرېښو د خبرونې دوه مینه مایته ورسېدو په افغانستان کې مازدیګر انسلونې مې بجې ان کې دون کې د صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ د سات د مهم خبرونو سر لیکونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه به د راتلونکو پنځو ورځو په جریان کې عملي کیږي. دا اعلان په داسې حال کې دی چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو یوې غونډې ته ویلي و چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقې د لاسلیک په درشل کې د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه کړې ده. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر غنی له پوځي او ملکي چارواکو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړې. ارګ پرون ماښام په ویلامه کې ویلي چې ولسمشر د جرمني په مونشن کې په نړیوال امنیتي غونډې کې تر ګډون وروسته له راستنېدو سره سم د سولې د فرصتونو او د هغې په وړاندې د پرتو ګوښونو په اړه د هیواد له والیانو سره خبرې وکړې. د اوروزګان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د الوتکو ضد توغندي ورکړې دي. د دغه ولایت سرپرست امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو ته دغه وسلې په فرا کې ورکول سوي دي. وسلوالو طالبانو او ایران دا موضوع په وار وار رد کړې ده. د ایران قضایه قوه وایي چې د چاپیریال ساتنې د اتو فعالانو په اړه یې د بند حکم صادر کړی. په محکوم وسو کسانو کې هغه ایرانۍ وګړی هم شامل دی چې د امریکا تابعیت هم لري او امریکا ته په جاسوسۍ تورن دی. اوکراین تر یوې اونۍ ځنډ وروسته نن په پام کې لري چې چین ته یوه الوتکه ولیږي چې خپل 9 وګړي او 15 بهرنیان را انتقال کړي. او د اوکراین دفاع وزارت وایي چې دغه هیواد په ختیځ کې له روس پلوه بېلتون غوښتونکو سره په تازه شخړه کې یو سرتېری وژل سوی او 4 نور ټپیان دي.
سپورتي خبرونه هم ناجا صفای اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سنوبورد ټیم لوبغاړي نن له پاکستانی لوبغاړو سره د لوبي ډګر ته ځي. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سنوبورد 15 لوبغاړي تیر ورځ د دې لوبو په هدف پاکستان ته ولاړل. د نوموړي په خبره دا لومړی ځل دی چې د سنوبورد لوبغاړي په بهرنیو سیالیو کې ګډون کوي. په دغه ټیم کې دوه لوبغاړي له پنجشیر، یو له بامیان او دوه نور له کابل څخه دي. په غور کې د فرسال لوبې پیل شوې. د دغه ولایت ورزشي امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دغه لوبو کې اووه لوبډلو ګډون کړی چې درې اونۍ به دوام وکړي. د ویلو ده چې د دغو لوبو اتل ټیم ته به د غور د فرسال د غوره لیګ په سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. او د یوفا د اعلان پر بنسټ د اروپا د فوټبال د اتلانو د لیګ د یو اتم پړاو سیالیو غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکړل شي. د دغو سیالیو په لړ کې نن شپه اتلانتیکو مادرید له لیورپول او بروسیا دورتموند له پاریس ژرمن سره لوبیږي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي په چین کې د ایثار شوو افغان محصلانو د برخلیک په باره راپور واخلو. د افغانستان حکومت د چین له اوهان ښار افغان محصلان انتقالوي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي. نن ازادي راډیو ته وکړه ویل چې د دغو محصلانو چې شمېر شاوخوا 40 تنه ښودل شوی، د انتقال لپاره ټول تیاری نیول شوی او ډېر ژر به افغانستان ته انتقال شي. دغه ویان که څه هم د هغوی د انتقال دقیق وخت اونه خود، خو ویل چې دغه محصلین به له انتقال وروسته په افغانستان کې د 14 ورځو لپاره قرنطین شي. دغه افغان محصلان په اوهان ښار کې ځکه بند پاتې دي چې په دې ښار کې د کرونا او ویروس د لومړي ځل لپاره خپور شوی او په زرګونو کسان هم پکې په دې ویروس اخته شوي. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي افغان محصلین به د راتلونکي جمعې په ورځ د چین له اوهان نه کابل ته ولېږدول شي. د دغه ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اریانا افغان هوایي شرکت یو الوتکه د دې لېږد لپاره ځانګړې شوې ده.
تصمیم ونیول شو چې د اریانا الوتکې هلته لاړ شي. مونږ خپل چمتووالی لرو. نن اریانا د خپل درخواست لېږي د چین سفارت ته چې د خاص پرواز اجازه واخیستل شي. دا وروسته مونږ پیشنهادي نیټه هماغه جمعې ورځ هغه وخته پورې مونږ کولی شو چې اجازه واخلو پرواز لپاره.
خاغلی وفایزاده وویل کوم محصلین چې کابل ته رالېږدول کیږي د حمید کرزی له هوایي ډګره به د کابل افغان جاپان روغتون ته انتقال او تر 14 ورځېنی قرنطین وروسته به خپل کورنۍ ته وسپارل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د چین په ووهان ایالت کې د 20 افغان محصلینو د رالېږدولو په هدف ټولې تیاری بشپړې شوې او آن د روغتیا پالانو هغه ډله چې باید یاد هیواد ته سفر وکړي هم جوړه شوې ده. د دې وزارت ویاند وحید الله معیار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ کوم افغان محصل په کورونا وایرس نه دی اخته شوی. دی وایي چې دغه انتقال به په خوندي ډول ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم افغان حکومت د یادو محصلینو د رالېږدولو لپاره تیاری ښودلی او ویلي وو چې د دغه محصلینو لپاره یوه ځانګړې الوتکه هم چارتر کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله دا چاره وځنډېده. په ورته وخت کې په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په چین کې د افغان محصلینو سره خبرې پیل کړي چې د خپل تګ او نه تګ په اړه خپل وروستۍ پریکړه دوی ته وایي چې د نوموړي په وینا د خبرو دا پروسه به د نن ورځې تر ماښامه پای ته ورسیږي.
موږ دلته داخل کې د محصلینو سره کار شروع کړی چې د هغوی هغه نهایي تصامیم پوښتنه وکړو چې څوک دي څوک نه دي، نو هغه پروسه نن ماښام پورې نهایي کېږي. په دې دوران کې مو د چین وزارت خارجه ته هم مکتوب ورکړی چې موږ ته د پرواز او د شیانو اجازه راته راکړي، خو هغه موږ مجبور لږ صبر وکړو تر څو د کابل نه د پرواز مشخصات راته راوستي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو پر بنسټ په چین کې په کرونا وایرس داخته کسانو شمیر له 80,000 اوخته دی. د چین روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه ناروغي له امله تر دې دمه په یاد هیواد کې 1,200 مړه شوي دي. له چین بهر د نړۍ په 15 هیوادونو کې هم په دغه وایرس داخته 604 نوي مثبت پیښو او 3 تنو د مړه کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مرغل چې د افغانستان حکومت د چین له ووهان ښار د افغان محصلانو د لېږدولو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د هوا نوردۍ وزارت چارواکو ویلي چې ښایي هغه الوتکه چې د دغو محصلانو د لېږدولو لپاره په پام کې نیول شوې ده د جمعې په ورځ چین ته لاړ شي او دغه افغان محصلان افغانستان ته ولېږدوي. د دغو محصلانو له رالېږدول کېدو سره به دوی 14 ورځې په قرنطین کې وي. د یادونې وړ بولو چې د افغانستان د جمهوري د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو په باب مو د افغانستان د سیاسي چارو لوی کتونکو سره مرکه په پام کې نیولې وه، خو د وخت د کمښت لپاره دا مرکه درته نشو خپرولی. د ازادي راډیو دوه اونیزه خپرونې خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د ګوډې اچار تفریح خپرونه واوري، پام وکړئ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې ته.
نیمه نړۍ د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
منګه د ښځو لپاره کالی خرڅوم، د آرایش سامان همسته،
په کور کې زیات تاوتریخوالی مرا سره خپلیم کوله او مور یم خویندې یم ټول فامیل مرا سره تاوتریخوالی کوله، خیاطي به مې کوله، د پچو خرچه به مې نور کوله.
سینما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دینی عالمان ولاړو.
دا ټول په نیمه نړۍ خبرونه کې اوریدلای شي. د خپرونې جوړونکي واکما جبرخیل،
درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي، په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، لګن شمیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، چې کله ناکله دا ډول ښځې د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختې شپې ورځې په نادارۍ کې تیروي. ولې یو شمیر ښځې د ژوند سختۍ ګالي خو کار کولو ته زړه نه ښه کوي؟
کار زده نه یم خورجان، دا مجبوري باندې دغه دوډې ټولوم.
یوه ښځه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابره کړي.
پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم.
دا او دې ته ورته پوښتنې به مو په همدې خپرونه کې سواب شي. دا خبرونه بکمی جبرخیل جوړه کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له بکمی جبرخیل واورو.
خپل لاسا ګل لاسا، دا متل تل په خبرو کې کاروو. او کوم کسان چې د نفقې پیدا کولو لپاره زحمت وباسي، هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقې پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقې په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان، په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي، چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره ایم بچی، کار کوای نشم، لاس می مایم، در دو لاس می هم خرم جبول ده، در کار کوای کالی منزلی نشم، خوان می بچی نور خزه اشتمان بیل ده، او با دان بچیان می دیخ پلیم، اتا کسان ده، اشپیگ دان اینجی نده، دری علیکان ده، پا خدای که نور کار زده نیم خور جان، در مجبوری بانده دقا دوده طوله و مسرنگه و پنزوس رو پی و شپیت رو پی دقا ده، دقا حال ده خوره، دقا خیمه تا و سیگ یخ ده، باران ده، وابره ده، دقا خوراک شای نلرم بچیه ده، بچیان می دگه وگا تگه پراته تکور تره، در سلای می نشته دری علیکان می ده، وره ده، غطا نشته.
پا کارتینو که لنانویه سرمه، په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې داره ښځه تر سترګو شوه چې نانوایی ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي. یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کې کارګرزم وای بخشات پوره ده، وای تیس منځر وای ته چی شي کوي، ته کور دغه خدمتګار نه راو مړنه بیکار ده، لکه من کوچنی ده، درې انجلان دي، درې الکان کار چی پیدا وشي کوم، خو نشته کار نشته، هر ځای ګرځم چې نکېږي، هر روز از هر روز یو لازم دي دوی خو کیږي، لکه من مکتب یې دغه سم مکتب په کور یا دکان کې کار کوي، حضور ده کار کوي، یو نیم ساعت 200 ور کوي سره نکېږي کرای ور کوم شپک کوچنان دي منځر مې دونه جوان نه یم، ته په چادرې دغه سم معلوم کیږم 40 سال.
غر که څومره هم جګوي په سر لاره لري، دا یو هیله بخونکی حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. 25 کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکی ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاون مې نسته شهید سوی، درې ماشومان خدانم، خپل مشکلات مال ستانه کین مې خسر اوس زه کنه مثال اوس من زمې موش سره یم مور مې کنه سار څنګه یی خسي سره خپل کار تر ازم غنه کوي او لیورنه مې خسر مې خو غوړ نه شو دا چې هغه څه ز کار نه لرم ما سره کار لري چې لګ دی خوړی ډیر خوړل زه کال کې ز خپل حياتي کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم چې اول مې سړی شهید زنه یو کال مې خسر سم ډیر مشکلات را باندې راغی کنه چې ډوډۍ هغه به ماشما ته بینه ورکول نه باغه خوخه من ډوډۍ باندې ماشومان ته بینه ورکول یا به وحل یا به هغه کول نو اوس شکر خوشاله یم په دې شکر زباسم سه خپل په لاسې ګټم په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم خپل درس مې سبق ته لیکم زه وایم چې ماشومان یو درس کې وچه یو شیتی جوړ سي
ایواز رزمانه ده چی د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. دا سينوري خزي هم شته چی د ژوندانه ستونزې په مبارزه لمنځه وړي دي. رڼا چې نه کال کیږي خاوندې ورک دی د خپل ماشومانو نفقه برابروي. هغه دوه ځای کار کوي او وایي ل خپل کار خوشاله ده، که څه هم ډیر ستومانه کیږي.
دوه مې الکانه دي، یوه مې لور ده. سرپرست یم، خپل مې یمه دي اولادو مې. ډیر زیات ستومانه کیږم، خسته کیږم، ځله کیږم، خو ځان ته دا توان دي ضعیفي نه ورکوم. خپل ځان استوار نیسم، مقامت ورسره کوم چې یعنی اوس لږ مشکل دی، یعنی وروسته به راته ښه سي. هیڅوک نه لرم، پلار مې ده بیچاره، خپله سپینګیری سړی ده، معیوبه ده، ګرځېدلی نه. ما ته هیچ چا نه ال کړی ده او نه چا دا مرسته راسره کړې ده چې په لږ باندې قناعت ونه کوي. یو دم خو دا لس ګوتې په خوله نه ننویستل کېږي اوس، یعنی یو نیم سل یا دوه سوه افغانۍ ماته راکوي. یعنی دا په دغه باندې ما قناعت کړی ده.
یو شمېر ښځې د مالي ستونزو پرته د خاوند په شتون کې هم غواړي چې په خپلو پښو ولاړې وي او ځان ته کار او لاسته راوړنې ولري. جمیله اخوندزاده د لاسي صنایعو په جوړولو کې له ډېرو ستونزو ګاللو او مبارزې پس اوس په ځان بسیا شوې او آن نورو اړمنو ښځو ته د کار زمینه برابروي او له همدې لارې خیریه کارونه هم ترسره کوي.
کله چې ما دا 2000 کار شروع کړ، نو ما په خپل کور کې په لاسي صنایعو کې د خپل دستکولونه او د لاسي صنایعو د شوینه به ما جوړول، په لاس باندې به مې جوړول. نو کارګر د شوینه معنی پیژندله. هغه وخت کې لکه 2000 کې چې هغه وخت کې په افغانستان کې د لاسي صنایعو د شوینه هیڅ مشهور شوی نه و، نه چا پیژندله. نو موږ سره تقریبا اوس 400-500 نفر کار کوي په ولسوالۍ په کورونو بانډونو کې. هغه ته بیا موږ د خپل خام مواد ورکوو، هغه جوړوي په دې مقابل کې موږ پیسې ورکوو. دغه اتحادیه دی لري نه، لکه امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال زیاتره لیږم. نو هغې نه بیا ماته دوه دفعه دعوتنامه راغله. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
په ځان بسیا کېدل د هر انسان اړتیا ده. ټول ژوندي موجودات هڅه کوي چې ځان ته رزق په خپله پیدا کړي، خو کله چې یوې بې سرپرسته ښځې ته د ځان نه پرته د کورنۍ او ماشومانو نفقه ورلغاړې وي، نو هغه باید تل کوشش وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي. دا چې د کار کولو او پزان بسیا کېدو لپاره عام خلک ته نظر لري، دا به لدوی واورو.
زما نوم حفصه، زه یو تن استاد یم. خزی باید د خاوند یا د بل چا د اوږو بار نه وي. زه خپله په کور کې د قرآن کریم درس ورکوم شاګردانو ته. حال دا چې خاوند مې هم کار کوي.
نوم مدینه ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. واقعاً ښځې باید کار وکړي، ځکه چې باید د ټولنې د اوږو بارونه ګرځي. کار د مېرمن لپاره ډېر ضروري دی.
زما نوم خانولی عادل دی. زما په نظر باندې ښځې باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، که هغوی سرپرست لري که نه لري.
زمانوم نفیسا دانش د کابل اوسیدونکو. هر څوک باید په خپل جوان کې په خپل پښو ولاړ وسی او د هر چا نه باید بې نیازه وسی.
اکثره خزی غواړي چې په خپل پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې دی وړوکی کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زما همکاري وکمی جبرخیل کړی ده.
په افغاني ټولنه کې اکثره خځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه بي سرپرسته خځې ګڼ شمېر مالي ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسو په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپل پښو ودرېږي؟
ستاسو د سوال په ځواب کې دا غواړم ووایم چې دغه خځو د وضعیت ښه کېدلو لپاره یو عمومي پلان یا یو تګلار ته ضرورت دی. موږ او تاسو که اوسني شرایط کې وګورو، د بېوزلۍ یا د فقر کچه ډېره شوې ده. د احصایې مرکزي آخرین ارقام ښیي چې تقریبا 45% افغانان بېوزله ګڼل کېږي. او که دغه ارقام موږ نور دقیق موسیرو، دې کې موږ ته معلومیږي چې د ښځې بېوزلۍ کچه د نارینه په تناسب هم ډېر ده. نو دغه یو دلیل دی چې یو تعداد ښځې تا اروند کیږي چې په سرکو ته اوزی یا بعضی شیان خرڅ کی یا خیرات غوړي. د دې د وځي د خکیدولو لپاره موږ ته ضرورت ده چې دې ته واړه قرضي زمینې مساعد کو. یو خونه او د بلې خونه موږ د دې د بزنس یا د تجارت د خکیدولو لپاره دې ته راهنمایي وکړو چې دغه کو کېدای شي د رسمي یا غیر رسمي کورسونو له طریقه نه وشي. په افغانستان کې قرضي ورکول کېږي ښځو ته. په افغانستان کې د ښځو لپاره قرضي موجود دي، مګر متاسفانه دغه ښځې د دې لپاره چې یا د دې خپل سواد نشته یا د بانکي سیستم سره بلدیت نه لري او یا نشي کولای د قرضو د اخیستلو هغه ټول شرایط پوره کړي، نو هغې لپاره دې ته مشکله به وي چې دغه قرضونه دې استفاده وکړي. مګر کېدای شي چې ډېرې وړې قرضې چې ضمانت ته ضرورت نه اوسیږي دغه ښځو ته مساعد شي، نو د دغې طریقې نه دې کولای شي چې هم دې خپله خودکفا شي او بل خوانه اوشي کولای هغه څه واړه بزنسونه ولري چې د دې بزنسونه دې ته ضرورت نه اوسیږي چې نور په سرکو باندې کار وکړي او د دې خپل د صحي وضعیم هغې ته متضرر نه شي چې بیا هغه نور مصارف د دې کورنۍ باندې راپیدوي.
ډیره زیاته مننه.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تازه غړي شوی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا خو ګوري دنکو سلام زموږ ژوند داسې دی لکه د کابل سین چې پوسالی کې لخړو مردارو بوټ اکوي او پوچکالی کې لخیرونو پوډاریانو خزلو دعا کوي چې د کورونا ویروس را نشي، کنه خدای مکه د ښه خبولو په موسوک پیدا نشي، ځکه د روغتونونو ډاکټرانو خو مو هغه حال دی. د خپرونې په پیل کې مو یو لوی روغتون ته بیایو چې خبر شو کارونه یې څه ډول روان دي. می درد کوي، اوف څنګه بد درد لري.
ګور دی دانګور به دي د زړه ګراف واخلي.
خدایه ښه ډاکټر صاحب، همدلته په روغتون کې یخلي
و لاندې منزل ته به ښکته شي، هلته به ګراف ونیسي.
ښه راځه لورې، راځه کشه. ښه
ګراف مو واخیسته؟
و ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب نس درد می کم شو.
ښه ښه ته ده په ګراف کې د ښکاري چې قلبي حمله در باندې راغلې ده، باید ژر بستر شي او د زړه عملیات وکړي.
دا څه وایې ډاکټر صاحب؟
رښتیا وایم.
اوس به څه کوو؟ مورې عملیات نه کوم، زړه مې روغ جوړ ده.
ژر باید عملیات شي، جوړ نه دی.
ډاکټر صاحب له څه پوه شوې؟
د زړه له ګراف یې ښکاري چې د زړه حمله پې باندې راغلې.
ډاکټر صاحب څنګه چل دی؟
زویا وای د زړه حمله پې راغلې ده، باید ژر عملیات سي. عملیات نه کوم، نس درد مې اوس ښه شو.
ډاکټر صاحب له څه دې معلومه کړه؟
ګوره وروره، د زړه په ګراف کې واضح ښکاري، ته دغه خطونه وګوره، دا د زړه د حملې نښه ده.
ډاکټر صاحب دا ګراف خو د لونګې دی او د ما ښځه غوټۍ نومېږي.
میرمن دې څو کلنه ده؟
ډاکټر صاحب 50 کلنه یم.
دا خو 50 کلنه ده، لکه چې د زړه ګراف دې له چا سره بدل سوی دی. الا لاړ شي او خپل ګراف پیدا کړي.
ښه ډاکټر صاحب.
خدایا ته دې بل چا کې.
دغه دی ډاکټر صاحب، دا مې د میرمنې ګراف دی.
ته راکړه. میرمن دې غوټۍ نومېږي؟
هو ډاکټر صاحب.
ګراف یې ښه دی، څه نشته پکې، خو چې بالا او برکت نه وو.
ډاکټر صاحب اوس د نږدې د قصه پر ځای نداب شپه کړی دی.
د لوی روغتونونو خو دغه حال وي کنه.
هم دې مونږ په هیواد کې
آوازه ده چې د ځمکه د غاصبین لیستونه اعلانیږي، خو لکه د پخوا غوندې باور نشي پرې کېدی، ځکه چې
صاحب دا د ځمکو غاصبینو لیست به اعلان کړو چې خلک ورته انتظار دي.
ته دا خواکه څوک دی پکې؟
ښه صاحب، دغه لومړی کس آدم خور دی. 2 لک جریبه ځمکه یې غصب کړې ده.
په ده خو هسې خط کش کړه.
ولې؟ دا خو مو ډېر مهم طرفدار دی، که دی نه وي را سره هېڅ هم نشو کولی.
نو ته وایې چې د دونو اعلان نه کړو؟
نه نه، ترې تېرېږه.
ښه صاحب، دغه بل زارخور دی، دا هم 150,000 جریبه ځمکه غصب کړې ده.
زارخور؟
هو صاحب،
زارخور هم له لس نه وباسه.
دا مو هم طرفدار دی؟
نه، دا مې هغه د چا خبره، جانی جانی ملګری دی. دا اوس چې 100,000,000 ډالر هم ترې وغواړې درته را رسېږي.
دغه بل مرګ دی صاحب، دا هم 130,000 جریبه ځمکه غصب کړې ده.
په ده هم خط کش کړه.
دا هم له دوستانو څخه دی؟
دی د معاون صاحب له خپلوانو څخه دی.
ښه ښه، دغه بل سرتنبه دی، دا هم 140,000 جریبه دولتي او شخصي ځمکه غصب کړي.
سرتنبه؟
او صاحب، د مارخور ورور درته خیم.
سرتنبه خو د یوې ورځې سړی دی، مه پسې ګرځه. د ده په نوم هم خط کش کړه.
نو څوک به اعلان کړو؟
غصب شوی مځکه له دوی سره دی که یې پلورلی دی؟
څه پلورلی دی؟
خو لاړ شي هغه کسان پیدا کړي چې دغه د غصب مځکې اخیستې دي، له همدوی ده یو اوږد لیست جوړ کړي او اعلان یې کړي.
نو صاحب، دوی خوارانو څه ګناه کړې ده؟
دوی ښه خبر وو چې دا ځمکې د غصب دي، که نه و خبر؟
شاید خبر به وو.
نو چې خبر وو ولې اخیستلې؟ همدوی باید جزا وویني. که د غله مال څوک وانخلي، غل به یې ولې غلا کوي؟
نو ته وایې صاحب چې دا لیستونه له منځه یوسو؟
هو، د هغو کسانو لیستونه جوړ او اعلان کوي چې د غصب ځکې اخیستې دي، دوی نیولی او جزا هم ورکولی شو.
او په زارخور، مارخور او سرتنبه د چا زور رسیږي صاحب؟
د وینې فشار د لوړېدو کیسه هم واورئ.
دا د خدا چې کله ولیدم نو په خندا شو او وی ویل، څنګه سپیره میره ګرځې؟ اوس نام خدا غریب هم نه یې. ورته ومې ویل چې خان هم نه یم، گزاره ده که وی. هغه وویل چې ما ته خو د حساب معلوم دی، 40 کاله کېږي چې کار کوي او د میاشتې تنخواه دیم 40,000 افغانۍ ده. هغه زیاته کړه چې 40 په 12 کې ضرب کړي، 40,80,000 افغانۍ کېږي، یعنې د کال 40,80,000 افغانۍ اخلي. او چې 40,80,000 په 40 کې ضرب کړي، نو 90,000 افغانۍ کېږي. اوس ته ووایه چې خاني او که غریب؟ ورته ومې وویل، وروره، ته تنخواه حسابوي او مصرفونه نه حسابوي. ته خو د موږ مصرفونه هم حساب کړه، بیا ووایه چې خان یم که غریب. هغه هم دی و خبره کلکه نیولې وه چې 90,000 افغانۍ کمی نه دي، د کلي یو سړی هم نه لري. هغه هم دا ډول د نورو کسانو حساب هم کړی و، او لکه د مالیې مامور د ټولو کلیوالو حساب کتاب ورسره و. ورته ومې ویل، دا د خدا وروره، له عوایدو سره مصارف هم حسابوه چې فشار دې برابر وي. ته د خلکو عواید حسابوي او مصارف یې نه حسابوي، نو ځکه د همیشه فشار لوړ وي. هغه په جدي ډول وویل، تیا وایې؟ همدا لږ مخکې ډاکټر ته تللی وم، ویل یې فشار دې لوړ دی. 2 کاله مخکې مې لکه لیونۍ د خلکو مصرفونه حسابول، نو یو دم مې فشار ټیټ شو چې هر څومره مالګه او غوړي مې وخوړل راپورته کېده نه. بیا مې ویلي، راځه د تجربې لپاره د خلکو عواید حساب کړم که مې فشار پورته شي. او چې کله مې د 40-50 تنو کلیوالو عواید پیدا او ضرب جمع کړل، نو فشار مې هم کرار کرار پورته شو. ورته مې ویل دا د خدا وروره، اوس هم د خلکو د مصارفو حساب کوه. هغه وخندل او ویې ویل چې وروره، که مخکې له کوره یو سړی کار کوه، اوس پنځو او شپږو تنو ته رسېدلي دي، ځکه د خلکو زامن غټ شول او کارونه یې پیدا کړل. اوس د زیاتره خلکو عواید له مصارفو ډېر دي، نو څه کمې فشار نه ښکته کېږي.
لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچۍ وډکې د تیرېدو لار نشته، د کېناستو ځای نشته. زمونږ خار دغسې شو، د کراچیو خار شو، د خپل سریو خار شو. پیکدار پیسې اخلي له کراچیو څخه او سات یې ښه تېر دی. کورته سودا هم وړي په مفته، د کراچیو خار شو، خټیر ماټیل دی پکې. چارواکی تیز تیریږي او خار ته پام نه کوي، زړه یې همیش دربیږي چې پې بم وانه لوزي. نو ځکه دا په زرګونو او سرګونو کراچۍ خواران دیدلی نشي. موټروان بند وي پکې، امبولانس چیغې وهي، ناروغ زګیروی کی پکې. د کراچیو واټ کې د موټر لار نشته، د کراچیو خار کې لوی لوی واټونه، سرکونه او د پلیو لارې په کراچیو ډکې،
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوگمی، هیا و ریخیل، سنا زرمتی، آزل امام یخیل.